آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درن اوریدونکو سلام، دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روان خبرونه کې بعد خبرونه لنډیز پوره خبرونه رپورټونه او ورپسې به د آشنایانو غږ خبرونه واوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیز ده.
ولسمشر غنی آذربایجان ته په ورځنی سفر ځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته ضرورت لري، او په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله یو مشر وشل زوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. د ټاپیل پروژې نه د پراخ ولسي ملاتړ په لړ کې نن په پلازمینه کابل کې د پروژې پایلیدل د یوې لویې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه، او د ژمي په موسم کې عام ډول ناروغۍ خورا زیاتیږي او ځینې وخت د دې لامل کیږي چې د ماشومانو ژوند واخلي. د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې چارواکي په روغتون کې چارواکو په دې اکله خبري کړې دي. په یو رپورټ کې درته اورو. اوس په مو کې د مهمو خبرونو، البته بشپړ خبرونو ته چې زموږ همکار روخان نورزی درته اوري.
السلام علیکم. ولسمشر غنی د سه شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهور ریاست ویلي دی چې باکو ته په خپل ورځني سفر کې به ولسمشر د سیمه ییز همکاري او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری په دې ریپورت کې واورو.
د افغانستان د جمهوریت دویان مرسیال سي زپر هاشمي د یکشنبه په مازیګر په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقاتایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف.
خاغلی هاشمی ویل کومی کسانی چی پا پام که نیول شوی پکی دوال خیز و موافقه و لسلی کول هم شامل دی. در افغانستان دی جمهوری صد دوائن مرسیل ویل چی افغان حکمت تل پا دی تینگار کرده چی دی سیمیز و همکاری و پا زیادی دو او دی بحرانه و پانگوان و پا جذباولو دی افغانستان اقتصاد چی تر دیره په بهرنی مرستوی تکیلر نه لدغه حالت سخرا و باسی او پیاوله کری او پا دی توگه افغانستان اقتصاد رشتینی و دولاری.
دا وکرم شینواری چې آذربایجان ته یې د ولسمشر غنی د سه‌شنبه د ورځې په اړه باندې معلومات راکړل. ملګر ملتونه وایي چې 1.5 میلیون افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې 3.5 میلیونه بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق ویلي دی چې د مرستو لپاره دوی 1.5 میلیون ډالر ته ضرورت لري، خو د اوس لپاره دوی یوازې 15 میلیون ډالر لري. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق یا یونف پی ای په رپورټ کې چې 2014 کال په اردو کې د افغان وګړو په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه سو کسانو د ژوند حالت ارزول سوی دی، طبي پیښې او جګړې په افغانستان کې د ناخوالو لوی لامل بلل سوی دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د رپورټ د خپرول په مهال خبریالانو ته وویل چې د رپورټ له پایلو څخه په ګټې واخلي او هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د دغو خلکو ستونزې حل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر څلور زامن وژلي دي. پیښه د شاولي کوټ د ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې سوې ده. د کندهار د پولیسو وایند ضیا دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د فتح خان په نوم د قومي مشر کور ته وسلوال برید کوونکي ورداخل سول او د هغه څلور زامنې ور ووژل. فتح خان د داود خان په واکمنۍ کې د شاولي کوټ د ولسوال په توګه هم کار کړی دی، خو هغه اوس یوازې د یو قومي مشر په توګه د ولسي ستونزو په حل کې مرسته کوله. که څه هم پولیسو د دغه قومي مشر د زامنو وژل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو کار بللی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا له افغانستان سره د کارموندنې د پروژې لپاره د 50 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې دغو پیسو 15 میلیونه به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې او پاتې 15 میلیونه به د حرفوي کارونو او د ښځو د کوچنیو تجارتونو په پروګرامونو مصرف سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لبنان د حزب الله ډله وایي چې یو مشر په سوریه کې د اسرائیل په بمباری کې وژل شوی دی. د حزب الله دغه مشر سمیر قنتار نومېدی چې په 1990 کال کې په یو برید کې یو اسرائیلي پولیس او دوه نور کسان وژلي وو او د دغه برید په خاطر یې دېرش کاله په بند کې تیر کړي وو. حزب الله ویلي دی چې قنتار نن د سوریې پایتخت میشته نږدې د جرمانه په سیمه کې د خپلو اتو نور ملګرو سره د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. حزب الله دغه ودانۍ ویډیو هم خپره کړې ده چې په دې بمباری کې له منځه تللې ده. د اسرائیل حکومت په دې اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو د کابینې یو غړي ویلي دي چې که چیرې قنتار وژل شوی وي نو څوک به خواشینی نه سي، دا ځکه چې د هغه په قول قنتار یو ظالم تروریست او بېګناه خلک یې وژلي وو. په امریکا کې د دموکرات ګوند درې احتمالي کاندیدانو د شنبې په شپه باندې مناظره وکړه. وبخښئ، په مناظره کې دوه کاندیدانو د بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو پاړه باندې خبرې وکړې او د یو بل په طرحو باندې انتقادونه وکړل. مناظره د امریکا د نیو هیمشیر په ایالت کې وسوه. نور تفصیل به د متی الله عابد نوارو.
د کلیفورنیا ایالت په سان برنارډینو کې د تورستي برید نه وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مناظره وه چې د دغه ګوند دریو احتمالي کاندیدانو پکې برخه واخیسته. د دیموکراتانو د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د هغې سیال د ورمانټ ایالت سناتور برنی ساندرس دواړو د داعش د ځپلو په ضرورت ټینګار وکړ. Mirman Clinton
who I have a strategy to combat and defeat ISIS without
zada daish da zapolo la para yo strategy laram aw bele de che mang askar wasa u daish sa mate war kawle shu
bal kandi sanato barni sandast dasi wel
one that destroys ISIS
das strategy che daish la manza yusi khudas na che mur pa manzani khatis ki pa yo bal jagri ki ragir su
د دیموکراتانو یو بل کاندید مارټن اوملی او مېرمن کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکخ احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې په هغو خبرو باندې هم انتقاد وکړ چې وایي امریکا ته د نورو هیوادونو د مسلمانانو د راتلو مخه ونیول شي. د دیموکراتانو احتمالي کاندیدانو د صحي بیمې د وسلو د رانیولو او ګرځولو په قانون او اقتصادي اصلاحاتو هم خپل نظرونه ورکړل او بحثونه وکړل. په ملي سطح نظر سنجونه کې ښکاري چې مېرمن کلینټن لا هم ډېره مخکې ده. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په هند کې نن د هغه تنکی ځوان د خوشي کېدو خلاف مظاهره وسوه چې درې کاله مخکې په یوې درویش کلنې نجلۍ باندې د ډله ییزه جنسي تیری په قضیې کې نیول شوی و او مجرم ګڼل شوی و. د رویټرز خبري اجانس رپورټ ورکوي چې که څه هم دغه تنکی ځوان درې کاله جبري بند تیر کړی دی، خو سبا ته به د هغه د خوشي کېدو په خلاف د هند سترې محکمې ته درخواست ورکول سي. دغه تنکی ځوان د پیښې په وخت کې 19 کلن و چې د هند قانون په اساس کم عمر ګڼل کیږي، خو مظاهره چانو د هند حکومت نه غوښتنه کوله چې د جنسي تیری په قضیه کې دی محکوم سو کسانو ته سزاګانې لا سختې کړي. د پیښې په تړاو څلور نور نیول سوي کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده او پنځم کس بیا په زندان کې ځان غرره کړی و. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په اړه به خبرې نن پای ته رسیدلې دي. د شپږ ورځو راهیسې کېږي چې په یمن کې وبخښئ چې په جنیو کې د یمن د جګړې د ختمولو په سر مذاکرات روان وو. نور تفصیل به د نوشابه آشنا نه واورو.
په جنیو کې خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد په مشرۍ وشوې. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري. د یمن امنیتی چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د حجی په ولایت کې په جګړو کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 تنه حوثیان او 28 تنه حکومتي عسکر دي. په جګړې کې په لسګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یمن په جګړې کې داخلو اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند د نظارت په اړه به یوه کمیټه جوړوي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثی اغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو.
او دا هم پاته خبرونه. د اندونیزیا په مرکزی سیمه کې یو کښتۍ ډوبه شوې ده چې 100 کسان پکې سپاره وو. د پیښې د ځای څخه تر اوسه پورې 40 کسان ژوندي راایستل شوي دي او دوه مړي هم پیدا شوي دي. د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي. او په تونس کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن امریکایان ته خبرداری ورکړ چې د تونس په مرکز کې دی مارکیټونو ته نه ځي. د امریکا سفارت دا خبرداری په دې خاطر ورکړی دی چې د احتمالي برید د ګواښونو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي. په تونس کې د تیرې میاشت راهیسې چې ځانمرګ برید وسو اضطراري حالت اعلان شوی دی. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1280